دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین منیر ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې کلتوري خپرونې به هم اورئ. خوړومبې د منور شاه نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: عوامي نېشنل ګوند وایي د سیمې امنیت با صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائميږي. هلته د افغانستان د سولې عالی شورا د تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه د سیمې د امنیت لپاره مهمه بولی. او د شام په ادلب خار کې د روسي جنگي اجازونو په بمباری کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاوخته ده. او اوس د خبرونو تفصیل: د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدل شي. نوموړي پرون په سوات منګور کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې وی غونډه ته وویل:
اعتماد د بحالې په نتیجه کې عملاً دواړه ملکونه داغیداري داغی مشران د انتها پسندی او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی. خارجي فوجونه به افغانستان نه الوزي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، او په افغانستان کې به مکمل امن اله راځي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان د رڼا د یو بل سره تعاون کوي او مدد کوي.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدمات رڼا واچول او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په حق له وړاندې خبرداري ورکړې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د ځوانانو په ګټه باندې ده، خصوصا په دغه حالت کې چې د کافي پروژه د افتتاحي دي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او هم چنان هېوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولس مشر اشرف غنی ویلی په راتلونکو ورځو کې بعد سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترس کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي. افغان چارواکو مخکې ویلی وو چې د سولې خبرې په راتلونکو سوونیو کې شروع کیږي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې. هلته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکونکو هغه ځانمرګي بریدګر نیولی چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ برید ترسره کړي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر نومیږي او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکی دی. نوموړی زیاتوي چې د غتن د وسلوالو طالبانو له لوري په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ ځانمرګي برید ته تیار کړی شوی و. د خوګیانی په خبره نیول شوی کس خپل جرم منلی لیدې. په جلال آباد کې د هند په کونسلګری یو وار وړاندې هم بریج شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولخې لاندې خار باندې بمباری کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وجل شوي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسی جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې د ګڼې ګونې یو بازار، یو سو سرکاري او رهایشي ودانې په نخښه کړې دي. د مرګ جوبل په حق له متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقوقو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دیرش کسان وجل شوي او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د 340 کسانو د وجل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دیرش نور لاشونه هم رئیسلی چې لا یې پیژندګلو نه ده شوی. هلته شامی پوز چې ورته د روس هوایی ملاتړ ترلاسه ده ویلې دي چې د حلب په جنوب کې یې د یاغیانو تر ولقې لاندې خان تومان نومې خارګوټې نیولې ده. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته ل رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پاس مخالفې خواوې د راتلونکو میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نه میاشتو رئیس د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنگیالو او شیا حوثی یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خوښه شپږ زره کسان وجل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجی هیوادونه شامل دي د یمن حوثی تحریک خلاف د مارچ د میاشتې رئیس په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکو روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پریدي. پوتین دا سرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملت پالا په دغه هیواد کې د روسیانو او روسي جبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل رئیس د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او یوکرین ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په جنوبی خار شین جین کې د ځمکې خویدنې لوجې یو نوی کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې درې دېرش ودانې ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کارویانو کې تر دې دمه اووه کسان له ویجاړو ودانیو راایستل شوي دي. سین هوا خبري ایجنسی وایي څه باندې 6 متره ځای د 6 متره خټې لاندې راغلی دی. شین جین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو نه یو ګڼل کیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
سلام پختونخوا کې هر کلی اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. قبایلی سیمونه د فوج د ستنېدو نو وروستو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د کورنو چارو د وزیر تازه سرګندونې. آیا رینجرز د کار سر تر رسولی شي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ترهګرۍ د نوي سترو لپاره ورکړل شوی مالی مرستې په پاکستان کې ضایع شوې دي.
د لاسته پاکستان نظامیان پیسې واپس کړې دي امریکایانو له یوازې چې سرود مالی یا ځان کې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ پیاوړې کړي.
او د عوامي نشتلګون صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي سیمه کې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکه کار وکړي.
چې د کوم خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه له افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه له افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
د سیمه نړیوال هم یو شمېر راپور نو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پوره کېدو نه پس به په یادو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د فرنټیر کور او رینجر ځواک ته ذمواره حواله کیږي. دا چې آیا دغه ځواکونه به د دې جوګوي چې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې امنیت پر ځای وساتي د مجید بابر پر راپور کې.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیدې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځ د یو دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلی ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه ته اوس یو علاقه یو کلی کې بلدي یو کوڅه پیژنې لار پیژنې کور کله پیژنې نو ته راشي هغه به کور کله لار کوڅه چیرته پیژنې کنه نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظر خو دا ضروري چې دلته کې کما ملیشه یا کوم لیوی دانو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته دا غي وجدا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا غي نه خبره چې دلته کې ضرورت په زغو هم چې نه مسو
بل خو په خبره کې د امنیتی چارو کارپو اخیل یوسف دی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سر تر رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي
دا صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناک علاقې چې البته کې اوس د داعش خطر چې دا هغه تاسو ملډي رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده بلکې هغه کې اضافه هم کیږي هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغه د رسول سیمه لټړ کړي وا تباه کړي وا هغه کې اکثریت چې هغه ژوندۍ دي هغه اوس د داعش څخه هم دي په دغه خطر په موجوده کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناک علاقې چې دا هغه کنټرول کې ودی دي سوال هم دا دی چې آیا قبایلي اولس د غیر رائے دغه امنیتی وضع یا د کم رول میپ چې د هغه کې شامل ده کنه د بل قسمت نه دا غیر د تاسو هم نه کوي نه داسې کنسلټیشن سټار چې هغه کې دوی کې نه دوی سره رائے والی
خو په کومي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي
قبایلی سیمو کې ما سه وایي د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قائم شوی یو شوال پاتې و غا شوالم التم ریټ قائم کړو په نارت وزیرستان کې اونور په قبایلی علاقې کې 95% زما په اندازې مطابق 15% علاقې کې حکومت ریټ قائم دی وو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده بل ایریا نه پاتې چرته فورسز نشي تلای نه د حکومت دا وانه ده زه په خپل دغه علاقې سره تعلق ساتم قبایلی ماته خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پاتہ نو زکه زه دا خبره کوم
چودرین سر علی خان ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې د پودی عملیاتو ورشتو فرنټیر کورته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپے مختص کړی دی
قبایلی سیمو کې د امنیت موضوع هم په دغه ځای کې پاتې کیږي د پاکستان پوز وایي چې په شمالي وزیرستان کې زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او دغه سیمو نه د بیکور شو خلکو خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده بلخ کډوال وایي چې د واپسې خپل سیمو کې د بحالې عملې ډېر په تیزی سره نه دی روان چې د حکومت توجه ته پکار ده په دغه اړه باندې منور شاه په راپور کې نور تفصیل وو
د تیر خالی پوراز د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمه په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خو شا 15% کډوال یې خپل کورونو ته ستانه شوی دی خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمه زیاتره برخو نه خلک نو به کور شوی او کوم کډوال چې ستانه شوی د هغوی شمیره هم د پوزي ادارو د شمیرونه کم ده
د شمالي وزیرستان کې لست سیلا خلک سه او اپریشن چې د پدری تاسو دونه کې وشو چې هغه تحصیل میرالي تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو اکیډم نه دی سره د تحصیل د داخل کې کار نه دی سره نه البته تقریبا زموږ د تحصیل میرالي خلک سه دي هغه بلست سه د تلوي نور بقایا د دوا تحصیلونه چې دي د هغه خلکو بالکل تل نه دي
نو موله زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دي بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماري او خانه شماري نه ده شوی نو ځکه یې کارش مېره هم نشته
مختلف چې کوم فیګرز خلک ورکړي دا یو کې مبارزه ده تاسو او دې دې چې دې لس لکه خلک چې کوم نه راځي آی ڈی پی دې لکه دې خو راشي ځان کې د ټول شوالي د افغانستان چې کوم پاپولیشن نه هغه څخه د کټوري چې په هغه کې ځای د کډیکلا د تاسو چې راوړ نه ان شاء الله اوس چې دا سره وکړي
بلخوا خبريال سفتر دا وړوي چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکيږي بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي
په کار دی چې د مرلي او د میرانشات کوم من مرکزونه دي دا اسمین دا تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوې دي دا سکولونه حال د تباده سپټلونو حال د تباده رودونو حال د تباده نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ ته هغه کې به ټایم لګي دومره زر
د خلک با واپس دا دی چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016 دغه پورې کېدای شي د ممکنه جوړه کی چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثر شوي خلکو د بهالۍ په کارونو به 100 ارب روپۍ لګښت راځي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوانی مبجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرګړي وایي چې امریکا باید له پاکستان سره په فوزی او امنیتی برخو کې په خپل مالی مرستو دقیقه سارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي د یکشنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګ سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له فوز سره د امریکا له مالی مرستو په تیر کې هم سارنه نه ده شوې. تفصیلي په دغه راپور کې وو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو لمرستو سم سر نه ونشي ممکن د پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي عبدالقادر زازی د یکشنبه په ورځ د دغو مرستو په سرنی ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا ډېر لس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې تورزم ختم کړي. د تورزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالی مرستې تجدید کړي دي. د یو شمیر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپل مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یې مرسته په غیږ لګیږي کنه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره و.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي زیاتوي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې ټاپي پروژه د افتتاحي دي. دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او هم چنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولی، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاهی نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در از یادونه وکړه چې پراتلون کوڅو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
موږ هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات پر رامنځته کړي، نوی رئیس وټاکي او نوی میکانیزم به وټاکي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یک شنبې په ماښام په جلال آباد کې راټول شوي وو. د ټاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. زموږ همکار باز احمد عابد هم دغې غونډې ته ورغلی وو او موږ ته راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولې ز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان د لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې د لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري، په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کومې جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده. او کله چې دا پروژه عملا پیلېږي، وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه خکې.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدني فعال استاد ببرک میخیل په وسنۍ ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لوی لاستراوړنه وګڼله.
د دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزا ترنګلې ده، یو ډیر ښه اقدام دی. او دا رئیس جمهور ته ماغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښيي چې که هر څومره حالات ترنګلې او زیات دي، خو بیا هم موږ د دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدنی فعال نوراغاز وک ویل زنی کړی نه غوړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمن کیږي. پراتونکو کې به بیا ډېرې هوادونه د تړړو خنه کې چې دغه سي تړلونه موږ سره امضا کړي او دغه سي پروژو د تطبیق لپاره زړه خکې. دا موږ کولای شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی پرامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپل ونډه واخلي، ځوانان پکې خپل واخلي، حکومت پکې خپل واخلي، علما کرام پکې خپل والي.
د ټاپي پروژه د غازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به ترې افغانستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون لمخې به هر کال افغانستان ته تر 300 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 5 کلونو کې بشپړ شي، چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پاکستان د تیلو او ګیس د انتظامی ادارې د ګیس په نرخونو کې 38% سیباوالی منظور کړی دی. د حکومت په وینا د دغه سیباوالی د حکومتي خسارې د راګرځولو په غرض پریکړه شوې ده. ولسوایي چې په دغه شته ګرانۍ کې نور اضافي سره به د دوی ژوند نور هم ستونزمن شي. د زلان یوسفزي په راپور کې نور حال اورو.
د اوګرا یا د تیلو د ګیس د تنظیم د ادارې لخوا په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي د منځوري تر مخه د 2018 کال د جنوري لومړۍ نیټه به د ګیس په نرخ کې د یو ایم ایم ټی بی یو یا د یو ملیون برټش ترمل یونټ په نرخ کې یو سل روپۍ اتو یا پیسې سیواوالي راځي. د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي سره به حکومت ته 214 ارب روپۍ ګټه ترلاسه کیږي، خو بیا اولس د حکومت لخوا د ګیس په نرخونو کې په سیواوالي نه دي خوشاله. پېښور کې د یو هوټل مالک ذبیح الله وایي چې د ګیس په موجوده نرخ کې هم د دوی ګټه ګرانه ده او نور سیواوالي سره به کاروبار نور هم خراب شي.
د وړو هوټلو خو بچ صحت دي، دغو نه دکاندارۍ نه کوي که نه چې هغه یو د سټوډنټانو او د دې خلکو له به د هغې څه پیسې او د ګاګ له به د څه پیسې دغه وکړي که نه غون تاوان تاوان دی پکې. دا د موږ به سیدي میاشت کې 6000 روپۍ بل راغلی دی، ولکن به 10000 روپۍ بچت هم کړی پکې.
یو بل مزدور کلیم خان وایي چې دیاړی کې یې هسې هم د کور ګزاره نه کیږي او د ګیس په نرخونو کې نور سیواوالي به ژوند لا نور هم تنګ کړي.
3500 روپۍ دیاړی کې چې ګیس دغه ځای له ورسي د وړو تروړه ده، د غوړي د غوړي دي، دا نور ارسي دي، د بجلی بلونه دي، بجلی شته نه بلونه ورکوه. اوس پکې ګیس هم لوډ شیډنګ دی، پرواز کې ټول 2 غنټې ګیس او د هغې چې دی 38% اضافه شوه، نو بس دا خو هم دی لګټونو.
خو د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار د وینا تر مخه په 2014 او 2015 کال کې د ګیس په نرخونو کې په وخت د اضافه نه کول لوجې حکومت د ګیس په مت کې د خساري را ګرځولو په نیت په نرخونو کې د سیواوالي فیصله کړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوردونکو د خبرونه په برخه کې تاسو د پاره د استاد سید عالم په आवाज دغه سندره وړاندې.
صدرو ملال رودا لغرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی غرنا صدرو صدرو ملال رودا لغرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی غرنا صدرو صدرو ملال رودا لغرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی غرنا صدرو
اوریدونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورې درنګ شیبه لپاره پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دي د منور شان بر دی وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلې. شنوولي دا سرګندونه پرون په سوات منګور کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړ شوې غونډه تکړه. د غونډې ګډونوالو ویل چې ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې خبرداري ورکړي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکونکو هغه ځانمرګي بریدګر ونیو چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند په کونسلګری برید ترسره کړي. چارواکي زیاتوي چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر رومیګ او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکي دي. ریپورټونه وایي د روس جنگي جازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار چې د یاغیانو د ولخې لاندې دي بمباري کړي او پکې یې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد ښار د ګڼې ګوڼې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې شوې دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د څلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالف قواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرين په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکو روسيان د یوکرينی ملتپالو په وړاندې بیا سره نه پریږدي. پوتین دا سرګندونه په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وايي یوکرينی ملتپالا په دغه سیمه کې د روسيانو او روسي جب وینکو لپاره لوی خطر دی.
مهم خبرونه مور دروونکو چې مونږ ورښوړاند کولو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کې تر دې دغه نه مهمه برخه وړاندې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وای د ترهګرو د هغوی د مرستيالو خاتمه پورې و په کلارنه کینی او دولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لومبه پاملرنه ده. د غلړکی مشرق ورسپانو خپل اداري کې وای چې لاور کې د یو غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وې چې د امن او امان په معاملې با هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچي په ګډون ټول ملک کې بعد د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب عزب اپریشن په کامیابی سره روان دي او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبر شوې دي او یا په تېخته مجبور دي. اداري مخکلیږي چې یقینا د پوز او حکومت د کلک اراده او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوې دي او د شمالي وزیرستان نه بې کور شوې خلکو د واپس عمل هم روان دي ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال نستوکړه او هلته د کیډټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداري وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي خونند د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسې دوه چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې د پاره دویله د کور لری بلی سیمتا دتلو ضرورت نوی بلکې دا اسانی ورتا د کور په درشل پکار دا نو هیله دا چې راتلونکي وخت کې بعد د غټورې نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپرس ټایبون خپل اداري کې لیکلي چې د کراچي اپریشن هر سو ګډېرې غټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړو واړو جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچي کې د شک په بنیاد دراپارېدل خلکو د سو وجل شو. اداریه وای چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سو ځله داسې شوی دی او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ په رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دی شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه اولګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي، نو ځکه مجبوراً اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداریه اخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو رونو وجنه هم زموږ مخې ته ده. خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نا انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د مشهورتیا او این بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونو او پروپاګاندې په اړه باندې لیکنې خپرې کړې دي. له ګل ایازا د دواړو لیکنو مهم ټکي اورو.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوجي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلی دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضرب عضب په نامه فوجي عملیاتو له وجې د فوجي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوجي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضرب عضب فوجي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوجي عملیاتو نه پاکستان د خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوجي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوجي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوجي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضعیت په خوا په پرتله ښه شوی او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوجي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالي ونمانځل شي. د ضرب عضب فوجي عملیاتو په اړه ډېر زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا این بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګاندې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو لاري پروپاګاندا شروع کړی ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو لاري فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېری خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبره ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له سو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره تر جوړه کړې ده. د دې په خبره کچره حکومت پر وخت دې مخنیوي و نه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسلوالې والی ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لزګونه کسان وجل دي. د راپورونو لمخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب خار کې لګنې ګونی یو ډک بازار په نخ کړه دي. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د شام ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دي. ځکه ماسکو په شام کې دوه مخې لوبا نه کوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو شپږ دیرش کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي د لږ تر لږه دیرشو نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حملې د ادلب په لګڼي ګونې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو رابطت ایس پریزیدنتم اسدم ای
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې ورستیو کې ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې خپل دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوب نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ریبیون ورسپانه په ویدارې کې لیکلي دي چې په قومي اکشن پلان کې داوی شوی چې په مل دننه به د مذهبي مدرسو سره د بارنو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخه نیسي او که مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم روانې دي. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپلې اداریه کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظور شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلی کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د لسو بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې یو سل او وسل ویخ مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې یو، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نور داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیون روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خوري وري پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پټاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي، خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مجید بابر راپور مورده او د خبرونې په دغه برخه کې د فرهاد شمس په آواز دغه سندره. ¶¶
کی مت ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری کے مین مین دیکھ تل میں دیکھ رم مت ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری کے ملغل ریت ریچا پیر نظر کر جانا مت ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری کے ملغل ریت ریچا پیر نظر کر جانا مت ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری دروازہ دیور ولاڈتا پیرے دی مت ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری ملغل ریت ریچا پیر نظر کر جانا مت ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری ملغل ریت ریچا پیر نظر کر جانا دی مات ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری نخید چکم چھ دسر گے نوی نما مات ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری ملغل ریت ریچا پیر نظر کر جانا مات ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری ملغل ریت ریچا پیر نظر کر جانا
مشال ڈوگے اور ادن کو سرزیو رپورٹ تھا متحدہ عربی امارات و دبئی سخاپ پر ادن کی اور اسپانے گلف نیوز کی پا پاکستان کی دنامنے و پیخ پر اڑان دے دا حیواد پوز و سیاسی حکومت تگ لار و طاقت نہ شویدہ لکھن وائی دا پاکستان پوز بریالے شوے چے دا حیواد دا وگڑو محبوبیت ترلا سکی دا لکھن تفصیل ہارون بچا اڑان دے کی
د گلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه یو سل او سلویخت ماشومان پکې ووژل شول د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولې ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نامنې پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکن کاگی د پاکستان سیاسی مشرتابه لا هم په دې نه د توانې دلې چې د هیواد د امنیت لپاره یو کوټلې تګلارا مخترا وړي. لیکن وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسی حکومت پر وړاندې د یو ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکن وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وادو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یو سخت بحران سره مخامخ دی اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
د هارون بچا راپور مورده پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وستوارې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي هغه دعوا رد کړې چې پکې نوموړي ویلي دی د ټول دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی. په دې حق لا رائټرز خبرې ایجنسی او راپور خپور کړی دی. منور شاه مهم ټکی وړاندې.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورټ کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت دا وره د ول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه داوا رد کړې ده. خو بل اړخته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځینې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا رپورټ وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتېدو له وجې اندېښمن شوی دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفه به هغه تن وي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفه نشي کېدلی. دا راز طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خواته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا رپورټ زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په سیر د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کیږي، خو اسلامي دولت وسلواله ډلې ګڼ شمیر بې ګناه مجاهدین وجلی دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولې وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګری کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کیږي.
راپور مورید اوریدونکو اوس فرضو خیبر ایجنسی ته چرته چې خلک د حکومت نه ګیلمن دي چې په دغه سیمو کې د صحت بنیادی اسانتیاوې نشته او په شخصي اسپیتالونو کې د دوی نه ډېرې پیسې هم لګي او علاج هم په وخت نه کیږي. په دغه اړه باندې فرحات شنواری راپور راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علی شاه کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلن او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډیر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. څه موده مخکې په یوه ټرافیکي پیښه کې د علی شاه د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي چې ډیر روپۍ خرچ کړي او یو اوږد مده تیرېدو باوجود دی هم هډوکی نو ورغلی. په دې حکله نوموړی مشال ریډیو ته وایي
هلته ما هډوکی ماتو اخپې بس هلته یو ډاکټر دی ډاکټر غلام عتیک نوم یې دی چې هغه ما اپریشن وکړو اپریشن راډې راته ولګولو نو ما نه 2.5 لک روپۍ واخیستې هغه اپریشن چې کوم اپریشن یې وکړو. بیا هغه اپریشن دوه میاشتې بعد چې ورغلم راته ویې چې تا اپریشن صحیح نه دی شوی، بیا 2.5 لک روپۍ داخلې کړه زه تاله بیا اپریشن کوم. نو ما ورته وویل چې زه بیا په تا باندې اپریشن نه کوم، تا په تله 2.5 لک روپۍ ورکړي دا ما چی درکړي. غیر ته وویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کیږي، مونږ بیا تیر راغلو مونږ د اپریشن په بل ځای کې وکړو 2.5 لک روپۍ رانه بل ځای کې بیا واخستې. ډېر زیاتې شوره پرایویټ هسپتالونو کې چې کم زیاتې شوره دا ټیک نه ده ټیکړې شي.
د علی شاه د کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پیښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي او وایي
دلته په یتباب کې چې کوم هسپتالونه جوړ شوي یو خو پیسونه دومره چې د خلکو د وس نه بهر دي، دویم صرف دا پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی. نو غریب سړی سي په خپل باندې مړ دی، پیسې ولې کوم ځای پیدا کی او بیا چې څوک پیدا کی زمکه ولا خرڅ کی یا کور ولا خرڅ کی یا علاج صحیح نه کیږي.
د سیمې او بلتن یعقوب پردی وای
دا مو دوی نه ریکوست کوم چې کوم سرکاري سپتال نه پوه کی هغه فیسیلیټي پرووایډ کی خلکو ته عوامو ته چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ سپتالونو په ځای باندې دوی سرکاري سپتالونو ته لاړ شي خپل علاج تر سره کی.
د علی شاه د کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روختون د پبلک لیشن یا اماډیکو څنګه او د خیبر پختونخوا د صحت محکمه سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوا. فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوردونکو په سواد کې د نوموړي ملت پال مشر افضل خان لالا په وفات په حواله باندې دغه پیغام کې یو غونډه شو دغه د یادونه لپاره چې پکې دغه قومي مبارزې ته درنې پرځونه وړاندې شوې. په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشتل ګوند صوبای صدر امیر حیدر خان هوتی او د ګوند نور غړو هم ګډون وکړو. زموږ همکار نیاز احمد خان په دغه اړه نور حال راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لاله په خدماتو رڼا واچوله او دوی وویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
دواړه ملکونه دواړه مملکتونه داغی داری داغی مشران د انتها پسندی اور دہشت گردی خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی چې د کوم خلق خواہش سے چې خارجی فوجونه نه افغانستان نه وځي خارجی فوجونه به افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي په پاکستان کې به مکمل امن اعلی راځي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ له یو بل سره تعاون کوي او مدد کوي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لاله د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لاله ټول عمر د یوې قاعدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان لاله نن په سیاست کې یو خپل مقام چې پیدا کړی دی او د باچا خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د باچا خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان له د زړه نه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لاله ته پرزونې وړاندې کړې چې پکې فیض علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر و، د لوی کابل او پېښور د خلکو هم مشر و، د سوات په خاوره چې دا دومره معتبر سړی و وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی و چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی و، زموږ په خاوره د خدای رحم و چې دا سړی و.
په دغه موقع د افضل خان لاله مشر زوی عبدالغفار خان وویل
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس و چې هغه زموږ خان لاله د خاندان خان لاله و، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګري بچي وینم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زموږ خان لاله نه و، هغه د دې قام خان لاله و.
د افضل خان لاله تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلي چې پکې زید او عوامي نېشنل ګوند مشرانو په شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ظفر اقرار په واز دغه ټپه
پلرا پیا چی خبر سلا را پیا چی او چی کل کل را پیا چی بھائی کپل میں ڈکا دخندا بھی اجاگن او مالا گاؤ زمزم دی بھائی چی میں جانا خود کے منگلے پڑکا دینا ہر سفز لرا والے خدایا ولت را خرا ولی خدایا چی جانا نا را ولی خدایا او داس وقت مرا ولی خدایا مائی چی زدلیم جانان بلوطن تا زنا یاشنا پا ما بسی رنزور دی مائی تبی بان خوشی خبل دارو خوری کبینا وے مچزان در تلوگے کم زرے زرے بجدائے کن جانا نولے یو دے پردے کنن خائست دا سے لے ونے کم وائی نستی میں ہی روا میں اندر باندے شمار یز ما خو جنز ما خو سائی چستا بس سی ما کرل ری بل کم بس خبر لے ونی رنگ تور کشمالی چلتا بگر زی او خوشکی